تر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې پورستی برخه کې واوري. خو دا شیبه نوریاس نوری ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د څوارلسو ولایتونو په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف عملیات روان دي چې تر اوسه یې ښې نتیجې ورکړي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې شپاړس عملیات روان دي، څوارلس یې د کوماندو ځواکونو لخوا مخ پر مخ وړل کېږي. د افغانستان د متشبسینو عالي بورډ وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټر د واګه له بندر سره درېدلي او هندي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې د هند خاورته داخل شي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د شیخ مصري صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټي جوړولو له امله په دغه پارک کې د اقتصادي فعالیتونو مخه ډپ شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مقر کې په هغې غونډه کې چې نوموړی به کوربتوب کوي په دې سازمان کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. غیر رسمي شمیرنې ښیي چې د پاکستان د لرې شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن د پارلمان هغه څوکۍ ګټلې چې په جولای کې له دندې د شریف د ګوښه کېدو په نتیجه کې خالي شوې وه. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوا ضد پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوست سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برعت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه درېمه پرله پسې شپه راټول شوي وو. د مورچکو سپری وشیندل او په لسګونو موټر ځینې ونیول.
اوس هم سپورتي خبرونه به ښې مرزیه احمدزی اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون د نن آسیایي سیالیو په دوهمه ورځ د افغانستان د عنعنوي غېږنیونې زیاتره لوبغاړو خپلې لومړنۍ سیالۍ وګټلې. د افغانستان د المپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد پهلوانزاده، نادر صوفی زاده، سید ګل مهربان، جاوید احمد احمدي، عبدالشفی ناصری، بشیر احمد محمدي د هغو افغان لوبغاړو په کتار کې ول چې په بیلابیلو وزنونو کې خپل سیالان مات کړل او لومړی بریاوې خپلې کړې. ټاکل شوی چې دغه افغان لوبغاړي په مختلفو وزنونو کې د خپلو نورو سیالانو په وړاندې هم د سیالۍ ډګر ته لاړ شي، سو مډالونه وګټي. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې پرون شپه د 130 افغان لوبغاړو په ګډون د زرګونو آسیایي لوبغاړو د سالون دننه پنځم دور لوبې پرانیستل شوې. د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او بوتان د فوټبال د شپاړس کلونو ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د روانې لوبې په لومړۍ نیمایي کې افغان لوبغاړي یو د سفر په وړاندې له خپل سیال څخه مخکې والی لري. اوسمهال د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه نیمایي دوام لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې درې دیو پر وړاندې قرقیزستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د شپاړس کلونو ملي لوبډله د سپتمبر په ویشتمه له ایران او د همدې میاشتې په څلور ویشتمه له لبنان سره لوبه لري. د دغې لوبډلې په جوړښت کې دوه ویشت لوبغاړي، دوه روزونکي او دوه پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د څه باندې اووه څلوېښت آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ څه باندې یوه اونۍ دوام کوي. او د اسپانیا د لالیکا سیالۍ په لړ کې تېره شپه ریال مادرید درې دیو په توپیر له ریال سوسیداد څخه لوبه وګټله. دغه راز د دغو سیالیو په نورو لوبو کې ویا ریال درې د صفر پر وړاندې الویس، سیویلا یو د صفر پر وړاندې جیرونا او لاس پلماس یو د صفر پر وړاندې اتلتیکو بلواو ته ماتې ورکړه. د لالیکا سیالیو د نن شپې په لوبو کې د کابل پر وخت یولس نیمې بجې اسپانیو له سلتویګو سره لوبه کوي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې تېره شپه ایورتون صفر د څلور پر وړاندې لوبه منچستر یونایټډ ته وبایلله، خو ارسنال او چلسی ترمنځ لوبه صفر د صفر پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د راپورونو لړۍ ته. له امریکایي ترکی آی سی سی آی شرکت سره د قیصر لمن د حلقوي سړک د قرارداد له فسخه کېدو وروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوې. د افغانستان د فواید عامې سرپرست وزیر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې حلقوي سړک د جوړولو چارې په شپږو برخو ویشل شوې چې د لومړۍ او دویمې برخې کار به ډیر ژر پیل شي. له کابله وصل وصال او په دې اړه تفصیل
د قیصر لمن حلقوي سړک چې د بادغیس لمن د فاریاب له قیصر سره نښلوي د دوو لومړنیو برخو د جوړولو چارې د آی وی آر سی ایل هندي او د ګنګدو چینایي شرکتونو ته وسپارل شوې. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږدوالی لري چارې په شپږو برخو ویشل شوي چې د دوو لومړنیو برخو کار به ډېر ژر د یادو هندي او چینایي شرکتونو لخوا پیل شي او په پاتې څلورو نورو برخو یې تدارکاتي کارونه روان دي. د افغانستان د فوایدامي وزارت سرپرست یاما یاري د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د یاد حلقوي سړک د تړون له فسخه کېدو وروسته یې د قیصر لمن سړک د دوو برخو تړونونه هندي او چینایي شرکتونو ته سپارلی دي.
یک دفعه به قرارداد رفته بود
د سال 2000 د دې سړک تړون یو ځل په 2012 میلادي کال کې شو او ټول تړون یو شرکت سره وو، خو له بده مرغه په دغه پروژه کې ځینې ستونزې پیدا شوې او تړون فسخ شو. قضیه اوس مهال په سنگاپور کې د نړیوالو سوداګریزو محاکمو تر سیډون لاندې ده.
تجارتي بین المللي د سنگاپور است.
ښاغلی یاري دغه شان وویل د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک چارې په ښه توګه مدیریت شي د جوړولو چارې په څو برخو ویشلي. د افغانستان د فوایدامي وزارت د معلوماتو له مخې د قیصر لمن پروژې لومړی برخه چې 34 کیلومتره اوږدوالی لري تړونې په سباند 16 میلیون ډالرو آی وی آر سی ایل هندي شرکت ته ورکړل شوی. دغه شان د دې سړک دویمه برخه چې 48 کیلومتره اوږدوالی لري تړونې د سباند 48 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ګنګدو چینایي شرکت ته ورکړل شوی دی. د قیصر لمن سړک د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د آسیا د پراختیایي بانک په مالي ملاتړ د نږدې 15 میلیارد افغانیو په ارزښت جوړیږي. یاده پروژه د جنوبی آسیا هیوادونو او ایران د مرکزی آسیا له هیوادونو سره نښلوي او له هرات نه بادغیس ولایت ته سفر له اوو ساعتونو نه یو نیم ساعت ته کموي. بلخوا د سړک جوړونې د برخې یو شمېر متخصصین وایي د افغانستان د حلقوي سړک زیاتره برخه چې کار یې بشپړ شوی په معیاري ډول نه دی جوړ شوی، چې لامل یې په تړونونو کې فساد او د سړکونو حفظ او مراقبت ته نه پاملرنه ده. له دې ډلې راحت ګل چیرمل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دې سړک ځینې برخې چې دا اوس د وروستي پړاو ته رسیږي، ځینې برخې دویم ځل لپاره بیا ترمیم شوي، یعنی له پوره سړک ترمیم رسېدلی نه دی چې بیرته ځینې برخې تخریب شوي دي. په ځینو برخو کې قرارداد هغه شکل تغییر کړی دی. د فایدامي وزارت متاسفانه په افغانستان کې د سړکونو د حفاظت لپاره مراقبت داسې قوي څانګې نه لري چې فعالې دي وي.
ښاغلی زیرمل وایي په افغانستان کې د بې کیفیت او غیر معیاري سړکونو د جوړېدو لامل په تړونونو کې فساد او د فایدامي وزارت کمزورې مدیریت دی. د وای د دې لپاره چې د قیصر لمن سړک په میری ډول جوړ او غټي خستنې ته وسپارل شي، دغه وزارت ته پکار ده چې په تړونونو کې د دقت ترڅنګ د دغه سړک د جوړولو لچارو هم ښه څارنه وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
له امریکایي ترکی شرکت آی سی سی ایل سره د فاریاب له قیصر څخه د بادغیس تر لمن پورې د حلقوي سړک د قرارداد له فسخه کېدو وروسته د دې سړک د جوړولو چارې هندي او چینایي شرکتونو ته سپارل شوي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د عراق د شمال په کورد میشتي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پښتني فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ایران رهبرانو هم د دې ټول پښتني په مخالفت کې خپل غږ اوچت کړی دی. په پام کې ده د کردستان د کورواکي سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پوښتنه راتلونکې دوشنبه وشي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون خبرداری ورکړ د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه به د داعش ډلې د ماتولو پلان او د هغو ښارونو د بیا جوړونې پروګرامونه شنډ کړي چې له سختریزو وسلوالو تصفیه سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک په ویلامیا کې ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت ځکنی بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرال حکومت او د کورد میشتي سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق پر ټولو رهبرانو ژغ کړی چې د دې مسالې په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د عراق د کورد میشتي سیمې او شاوخوا ساحو وکیلانو د بغداد د چارواکو د غوښتنې برخلاف د یوې غیر مراول اجرا ټول پښتني پلان تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د ترکیه او ایران په ګډون د عراق گاونډیو هیوادونو هم چې د کورد اقلیت زیات وګړي پکې میشت دي د دې ټول پښتنې سخت مخالفت کړی دی. په دې لړ کې ایران پرون خبرداری ورکړ چې کچیرې د عراق کوردان وتوانېدل خپلواکي ترلاسه کړي، معنا یې دا ده چې د سرحدونو او امنیت په برخه کې ټول ترتیبات چې مخکې د تهران او د عراق د محلي حکومت ترمنځ زوربانی موافقه سوې به پای ته رسیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سکرټر علي شمخاني د ایران له یوې دولتي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، سرحدي موافقې یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره د اعتبار وړ دي، خو که چیرې د کوردانو محلي حکومت د عراق له مرکزي حکومت څخه جلا کیږي، معنا یې دا ده چې ټول شریک سرحدي بندرونه باید وتړل شي. د پخپلو خبرو کې وویل، د عراق له خاورې د کوردمیشت سیمې جلا کیدل به د ایران او کوردمیشت سیمې ترمنځ امنیتي او پوځي موافقې ختمې کړي. له دې ورهاخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل، روانه اونۍ د ټول پښتنې پر مسأله د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال خبرې کوي.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم، او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختاره محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
اردوغان نیویارک ته تر روانېدو مخکې پرون په ترکیه کې له خبریالانو سره دا څرګندونې وکړې. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د شمې پر ورځ ویلي وه کورد رهبران په دې ټول پښتنې سره له اور سره لوبه کوي. د ویلي وه که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. پرون بیا د عراق مرستیال ولسمشر نوري المالکي چې پخوا د عراق صدر اعظم هم و، د دې ټول پښتنې ملاتړو ته خبرداری ورکړ چې دغه ټول پښتنه به د عراق پر ملي حاکمیت او اتحاد خطرناکې اغیزې وکړي. د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې رهبرانو ویلي چې په پام کې لري دغه ټول پښتنه راتلونکې دوشنبه وکړي. په همدې حال کې لویدیځو هیوادونو هم د دې ټول پښتنې په باب خپلې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې دغه رایې اچونه به په سیمه کې نورې لانجې وپاروي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ یوه ورځ مخکې د نړۍ له مشرانو سره په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. د روسیې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم په دې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ورځي. ملالۍ بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د دوشنبه په ورځ د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په د سې شنبه په ورځ د غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د خپل هیواد د مشر په توګه د لومړي ځل لپاره ګډون کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د غونډې ته نه ورځي چې په خوا یې هم یوازې څو ځلې په ورته غونډو کې ګډون کړی دی. همداراز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم ګډون نه کوي او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به د دې پر ځای په دغه غونډه کې حضور لري. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي انټونیو ګوتریس به چې په خوا د پرتګال صدر اعظم و د دې غونډې مشري کوي. د نړۍ مشران به د نورو موضوعاتو ترڅنګ ډیره توجه د ملګرو ملتونو لخوا د شمالي کوریا پر بالستیک توغندیو او اټومي پروګرام لګیدلو بندیزونو څخه د دې هیواد دوامدار سرغړونو ته کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او ډیری نورو هیوادونو د پیونګیانګ د میزایلو تجربه غندلې دي چې ورستۍ ځلې د سپتمبر په 15 وو او توغندیې د جاپان پر هوایي حریم تیر سول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا تجربه پاروونکې وبلله، خو تر اوسه د نړۍ ټول هیوادونه یو توافق ته نه دي رسیدلي چې څه وړ باید د شمالي کوریا پر وړاندې بندیزونه پلي سي. چین او روسیه د امریکا هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره باید د دې هیواد پر وړاندې مستقیم اقدامات وسي. شمالي کوریا به د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته د ټیټې رتبې استازي لیږي. د نړۍ مشران په همداراز د غوڅلورو لکو روهینګیا مسلمانانو په اړه خبرې کوي چې د تاوتریخوالي له کبله له برما څخه تیښتې ته اړ شوي او د بنگلاديش په کمپونو کې شپې ورځې تیروي. په نورو موضوعاتو کې شاید د تروریزم او اقلیمی بدلون په اړه هم جدي بحثونه وسی. په خوا پر ملګرو ملتونو علني انتقاد کاوه. د ادارې کارکونکو وایي دی به په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. په ځانګړې توګه بل غړو هیوادونو وغواړي چې پر نړیوالو پروژو لکه په سوله ساتي عملیاتو کې برخه واخلي چې کلنی مصرف یې 8 میلیارد ډالر دی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
د مازیګر څلور بجې او پنځه څلوېښت دقیقې د قدرمنو اوریدونکو تاسو ته په څو شیبو کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. د چین څو جنگي کشتۍ د روسیې د لرې ختیځ ولادیواستوک ښار ته رسیدلې، څو د ګډو سمندري تمریناتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي. په آرام سمندر کې د روسیې د سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي، د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل په نوم د دې تمریناتو اول پړاو به له نن څخه تر پنجشنبې پورې د ولادیواستوک په سواحلو کې روان وي. دوهمه مرحله به له جمعې څخه د راتلونکې اونۍ تر سه شنبې پورې د جاپان په سمندرګي او اوخوتسک سمندرګي په لویدیځو برخو کې وشي. د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات سالم محمد صالح پر همدې موضوع تاسو ته اوروي.
د روسیې د سمندري ځواکونو یو پوځي ویان ولادیمیر ماتفیف ویلي، په دغو پوځي تمریناتو کې یولس کشتۍ، دوه اوبتلونه، دوه نور وسایط چې د سمندر له تل څخه د ژغورنې لپاره کارول کیږي، دوه اوبتل ضد الوتکې او څلور هلیکوپټرې برخه لري. د 2018 میلادي کال د سمندري تعامل د تمریناتو اوله برخه په جولای میاشت کې په بالټیک سمندرګي کې سوې وه. د روسیې او چین وخت نا وخت د هغه څه په وړاندې یووالی څرګند کړی چې دوی یې پر نړۍ د واکمنۍ لپاره د امریکا متحده ایالاتونو هڅې ګڼي. مسکاو او پیکینګ د شانګهای د همکاري سازمان مخکښ غړي هیوادونه هم دي. له آسیایي او اروپایي هیوادونو جوړ دغه پوځي، سیاسي او اقتصادي بلاک په 2018 میلادي کال کې تشکیل سو. ترې وی لسیزې زیات موده کېږي چې دواړه ګاونډي هیوادونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د دوی سمندري ځواکونو خپل اول ګډ پوځي تمرینات په 2012 میلادي کال کې وکړل. په تیرو دریو کلونو کې مسکو له پیکینګ سره خپلې اړیکې غښتلې کړې دي. دا په اصل کې د چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله مسکو له لویدیځ سره په تقابل کې دی. دا وروستي پوځي تمرینات له شمالي کوریا سره ډېره فاصله نه لري. په وروستیو کې د دغه منځوي سوي هیواد د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله په سیمه کې کړکیچ ادامه لري. مسکو او پیکینګ دواړو په وار وار د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. په پام کې وه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بیلاروس سره په روانو پوځي تمریناتو کې چې د ګاونډیو هیوادونو د خبرداریو سبب سوي برخه واخلي. مسکو او مینسک ویلي، په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې د زپات 2018 په نوم پوځي تمریناتو کې 2200 پوځیان برخه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یک قریه و هزار صدا،
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که اسلم همراه مادر خود در مورد این که چرا پدرش گلالای را نمیگذارد که مکتب برود صحبت میکند. و حال بیاین بشنویم که طیبه، لیلا و ملیحه در باره کدام موضوع تصمیم میگیرند.
ملیه، همگی تان آمدین فقط من.
آه، تو خوال مغرور شدی، باید ناوقت بیایی. آه لیلا جان، آلا کتایبه ناوقت نبیایه، خیلی ناوقت بیایه.
وی، مرا خود بردی گفتن بانین، شما شاید دخو بوده باشین که من در وظیفه آمده بودم.
خیلی آلا کجا بودی خانم؟ با خیالم که رفته بودی در شبه و ایدهشان چای خوردی، چطور؟
نه بابا، تا که شما آمدین در دفتر بودم، یک کم کار مونده بود خلاص کردم و به رئیسم تسلیم کردم، این آمدم.
براستی ما میفهمیم که تو نا خیرازیری نمی کنی. راستشا بپرسی، تو که در دفتر نباشی با زیاد پشت دق میشیم.
ما خوب به تو افتخار میکنیم طیبه جان، تو خو نمونه هستی، در کل دفتر سر کل زنها را بلند کردی.
تشکر از تشویقتان، مگم من به شما یک پیشنهاد دارم.
چی پیشنهاد؟
من ای را میگم که شما خودتان کوشش کنین که به خود نمونه باشین. کار را که من میکنم هر زن میتونه که بکنه، شما میتونین.
ما یک گپ فهمیدیم که کار کاره، زن و مرد نداره. هر کسی که صادقانه کار کنه و زحمت بکشه تشویق میشه، کار خوب ما پوت نمیمانه، حتما جایی را میگیره.
مگم امیالم در اداره ما زنا کم از مردا کار نمی کنن. خود حاله کس متوجه کارهای زنا نشده بود.
مگم من تو فکر می کنم که بعد از این کار کارمندای زن نادیده گرفته نمی شه. خود اگه در جای یکان نفر مزر پیدا می شه.
خود اگه خداوند هدایتشان کنه. ما در قصه او تو نفران نباید باشیم. ما باید کارهای خودت صادقانه انجام بدیم و در قلب وجدان ما خورم می باشه. بیاین که کار خود شروع کنیم.
راست میگی طیبه جان، ما امروز یاد کار دارم
و من به اجازه تان همین مکتوب به دفتر رئیس صاحب ببرم.
دخترا فکرتان باشه که ما و شما باید وقت به وقت مجلس داشته باشیم و مشکلات خود لست کنیم و باز که در اداره شریک بسازیم.
هی چه قسم مردم هستن، اگه یه قسم روی امروی مکنن مرا از کارم دل سرد خود ساختن. نه ما مبارزه میکنم و هیچ وقتی به کسی اجازه نمیتم که کار مرا نادیده بگیره.
افسر مرسل آمده میتونم؟
بله آمیر صاحب، بفرمایین.
زنده باشی مرسل. راستی دیگه کارمندا کجاست؟
آمیر صاحب کریم خان خامی علی فکر میکنم که در دفتر پولی چیز کار داشتن رفتن.
در وقت کار رسمی کسی از دفتر خود بیرون نمیشه. خاله کریمه تو برو یک دفعه کریمه برم صدا کو.
بچشم آمیر صاحب، این صدایش میکنم.
افسر مرسل، تو کارهایت بسیار به خوبی و به علاقمندی انجام میدی. ما از کارهایت زیاد خوش هستم.
زنده باشی آمیر صاحب. یکی خو ما از خوردی مسلک زیاد دوست داشتم.
ای را خو میفهمم.
و دیگه ای کامر صاحب، ما به یقید هستم که وقتی آدم به خاطر یک کار ماش میگیره باید از دل و جان کار کنه.
بسیار خوب گپ است. ما در مدتی که خدمت میکنم ایره متوجه شدیم که زنا همیشه کار خود با صداقت پیش میبرن.
آمیر صاحب اجازه است؟
بیا خاله کریمه. چی شد کریم خان؟
آمیر صاحب مرا کار داشتین؟
تو را کار داشتم. دفتر تو اینجا است. تو در دیگه دفتر چی کار داری کریم خان؟ مثل که تو از خود هیچ کار نداری.
نه صاحب ایتو نیست، ما زیاد کار دارم. تا حالا هم کار ما میکدم. خب در شعبه اداری یک مکتوب برده بودم.
با این کارا خاله کریمه است کریم خان.
آمیر صاحب ایتو بود که
خب خیر، بعد از این متوجه باشی. بیا ما تو به یک وظیفه مهم میریم. زود باش که ناوقت میشه.
خدیجه، اما موضوع آمدن دکترها و نرسا از کلینیک در قریه را از مردم پرسان کدین نکدین؟ مچم مردم خوش هستن یا نی؟
چطور خوش نیستن خاله بیبی؟ ما از مردم قریه زیاد پرسان کدم، بسیار خوش بودن. گفتن که ما زیاد گپای خوب یاد گرفتیم.
ای کاش که ما اون نفیسا ما شاگردای خود پرسان میکد.
رئیس صاحب قربانتان شوم، این گپ به شاگردای مکتب چی؟ اونا خوب.
دخترو خنده نکو، کسی سر رئیس خود خنده نمی کنه. میفهمم که این گپ به شاگردای مکتب مربوط نمیشه، مگم در خانهایشان خواهد من یاد میشنه.
این گپ تان درست است. خو نمیفهمم که چرا امروز دلشت و معلم نفیسه نامدن.
نه آل مچم، ما و شما چه وقت عادت میکنیم که معلم نفیسه نه ما و نه نفیسه بگوییم؟ باید از پیشرفت زنا قدردانی کنیم. معلم نفیسه نه آل ما و نه نفیسه است، فامیدی آنه و دختر.
وی خوهو، از اما اول که معلم نفیسه گفتیم همون قسم عادت ما شده، دیگه ما و نه صاحب نفیسه میگیم.
نافرین، ماونه نفیسه خو از رای مکتب میایه. او خو ماونه از دگه از صبح تا دیگر در مکتب میباشه. میایه حتما میایه، ما برش اول داده بودم که امروز مجلس داریم. مگم زرلشتا نمیفهمم دختر که چرا نامده.
خو خیر او هم خواد آمد. خاله بیبی اجازه است؟
بیاین. شما در این وقت اینجا چی میکنین دخترا؟ آل مکتب نرفتین؟
رفته بودیم خاله بی بی، امیال رخصت شدیم، راستن و به دوش اینجا آمدیم.
خیرتی هست؟ چرا تو مانده شدیم دخترا؟
خاله بی بی، آمدیم که برزان شکایت کنیم.
از کی شکایت میکنین دخترای قندم؟
خاله بی بی، چند وقت است که بچه اولگرد پشت دخترای قریه ما را میگیرن.
اوی از این گپا خبر دارم بچم، ما اونا سای برم گفته بود ما مارام نششتیم کت پولیس مرسالام گپ زدیم.
یک تیدا دخترا بیخی مکتب نمیان خاله بی بی.
به نظر ما این گپا کت مولایی صاحب یک دفعه یاد کنیم، مردم به تبلیغ مولایی صاحب زیاد گوش میکنن.
ما میگم گل گفتی دختر، یام یک رای حل است. مولایی صاحب میتانه که در روشنی دین از این کار جلوگیری کنه.
مامور صاحب فاروق، خاله طیبه دیده نمیشه، بخیالم که امروز نامده چه تو؟
تشویش نکو زمان خان، طیبه هیچ وقت ناغی رازیری نمیکنه. رئیس صاحب کدام مکتوب برش داده بود رفته او را تسلیم میکنه.
مامور صاحب زمان، طیبه یکم کار خوب ماست، خوب است که برش طیبه جان بگویی، نه خاله طیبه؟
اوه تو راست میگی بیخی یادم رفته بود، او خو خاله نه، مادر کل دفتر است.
به یک زن مادر بودن افتخار از زمان خان، او طیبام یک مادر است.
اوه ای طیبه بسیار طرفدار داره، نشک یک دفعه رای گیری شوه و طیبه رئیسی ما شوه.
زمان دیده رئیس شدن کدام کار مشکل بر طیبه نیست، یک کار مشکل بگو.
براستی که طیبه یک زن لایق و پرکار است، ده ای خود جای شک نیست و کار شام با تمامی داره معلوم است.
آه اگر رئیس شوه اولین کسی را که از دفتر برطرف کنه ما خواد بودم. چی تو مالیه؟
مامور صاحب زمان، ما ده ایچه به کار آمدیم، به خاطر این آمدیم که از کس قصد خود بگیریم.
یک مطل است که میگه اگر دوز نباشی از پاچا نترس. تو هم اگر کدام کار غلط نکده باشی دیگه از هیچ کس نترس. اگر طیبه رئیس شوه یا ما و یا هر کسی دیگه، تو بیغم کار خودکو.
طیبه رئیس شده نده خواه اگر ببینه، زنه بر رئیسی چی بیادر، ما خواهما تو گفتم.
زمان خان اگه یادت باشه وقتی که طیبه به خاطر تفتش به مکتبای قریه میرفت، وقت هم میگفتی که طیبه یک زن است، انشالله که دست خالی میایه زنه به تفتش کدن چی؟
ها ملیه راست میگه، ما شاید کار بسیار خوب طیبه در مکتب بودم، اگه به عوض طیبه هر کس دیگه میرفت کار او را به خوبی کدن نمیتونست.
خدا دیگه قسمت کتش یاری کرد.
تو چقدر پشت طیبه گپ میزنی؟ طیبه یک زن اصولی است و فقط متوجه کار خود است. ای که خودت در پشتش چی میگی در کار و زحمتش تغییر نمیاره.
راست میگه بیادر، بی بی کار صادقانه و زحمت زن و مرد نداره.
من فکر میکنم زمان خان به خاطر امرای طیبه زد کده که او یک زن است، میگه که چرا یک زن قدر تقدیر شوه.
هر کس که کار درست کرد تقدیر میشه. چند وقت پیش مدیر صاحب خلیل خانم تقدیر شد، بار سالم چند نفر مرد و یک زن تقدیر شدن.
شما هرچی که میگین بگوین، ما میفهمم کار زن و مرد بسیار فرق داره.
اگه کارمند زن باشه یا مرد، از اینکه پشت دگاه گپ بزنه باید متوجه باشه که کارهای خود با صداقت و درستی پیش ببره و معاش خود حلال کنه.
شما را دلتان، خو ما میگم یک زن جای مرد هیچ وقت گرفته نمیتونه.
زمان خان، این کارهای تو را غیبت و تعصب میگن و تعصب یک مرض بد است. اینم شاید بهتر بفهمی که غیبت گناه کلان است.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که خاله بی بی رئیس شورای قریه زنان با دختران مکتب اطمینان داد که درباره پسران که باعث اذیت و آزار دخترها می شود یک کار خواهد کرد. خوب عزیزان برنامه، اگر خانم ها درباره حقوقی که اسلام برایشان داده است با خبر باشند، آیا آزار دادن دختر خانم ها کم خواهد شد و در اجتماع تغییرات مثبت خواهد آمد؟ و همچنان بگویند که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعتان کدام تغییرات آورده است؟ لطف نموده جوابها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 روان کنید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.